یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته خراغلاستویم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي او رچې د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ نن کابل کې د غرمې ورسته له ولسمشر اشرف غنی سره په یو غړه خبری غونډه کې خبری وکړي ښاغلی ستولتنبرګ داسې وخت کابل ته ځي چې یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن یو رپورټ خپور کړی چې پکې په انتخاباتو کې د تاوتریخوالیو څخه ډک ارقام خپاره کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې 415 ملکیانو ته د انتخاباتو په ورځ باندې مرګ ژوبله اوښتي، 650 مړه شوي او 390 نور ټپیان دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په فراه ولایت کې یولو سمنیتي سرتیرو او 15 وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړل سوی دی. د سرپل ولایت چارواکي په زوزمکلا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د 5 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ملګري ملتونو په یوه نوې څېړنه کې وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پوړۍ چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. بشپړه خبرونه. په فراه ولایت کې یولس امنیتي سرتیرو او 15 وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړل سوی دی. تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په پشتیکو ولسوالۍ کې درنه نښته سوې. د پشتیکو ولسوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې حمله کې تر اوسه د 8 سرحدي سرتیرو د وژل کېدو او درو نورو د ټپي کېدو راپور ورغلی دی. د ده په وینا په سیمه کې 8 سرحدي سرتیرو حضور درلود او ویل کېږي 14 نور یې وسلوالو مخالفانو برمتنی ولی دي. وسلوالو مخالفانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې یې سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. د سرپل ولایت چارواکي په زوزمکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته طالبانو د سوزمکلا ولسوالۍ د برقود کلي پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې 5 تنه وسلوال طالبان د ولسي پاڅون د ځواکونو لخوا وژل سول. شاغلی امانی زیاته کړه چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې تېره ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو څخه 40 کسان مړه او ټپیان سوي او طالبانو په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ستراتیژیکه پوسته نیولې ده. د کونړ ولایت عامی روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې سم عملي نسی، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپل دا کومک ونه کی مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی، امکانات د دې شته چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
شاغلی ساپی زیاته کړه چې د کونړ د مروري، نورګل، سرکانو، دنګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان نه پرېږدي چې دغه کمپاین عملي سي. د کوچنیانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل سو. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 کوچنیان واکسین سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه کې او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکوي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روشانه کړي. جمهور غشتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د درویشت سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پښتون له مخې اټکل کېږي چې دیموکراتان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د متحده ایالاتونو په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمیر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی څیړنیز راپور وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پړۍ په مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. اوزون طبقه مځکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څیړنې له مخې په مونټریال کې د 1980 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د مځکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې له 1-3 پورې پنډه سي. دا تړون د نړۍ پر کچه د کلورو فلورو کاربن په څیر د انسانانو په لاس د جوړ شویو ګازونو په تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلی دی چې د مونټریال د پروتوکول په نتیجه کې په قطبي سیمو کې د اوزون د پړې د زیانمنېدو مخه نیول سوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري خبريږي، اوري د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ نن کابل کې د بل غرمی ورسله ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبری کانفرنس کې وینا وکړي. خو اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنځ هوایی سوداګریز دهلیز پرانیست. اقتصادي کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
نننۍ دهلیز مشخص مخی دلودلی دا میدلمان یا اغا منزگل خلق کم چیو پاکستان که اپنور هوادونو که چاسلی گچه اوی کولی یا اوی لن لاس لند چوز.
په یو بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو خونو سنا او د استازو جرګو لپاره به نن منځمهالي انتخابات کیږي. وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی راځو لمړی مطلب ته. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ نن په کابل کې دی. دی به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وینا هم وکړي. ناتو سازمان نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې له ښاغلي ستولتنبرګ سره په دغه سفر کې د ناتو سازمان ځینې نور لوړپوړي پوځي مشران هم شامل دي. ورځو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټر اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي. هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه ده. فکر کوم د سټډیو نه د تورمان سیب سټډی مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې ستولتنبرګ به نن له چا چا سره ګوري او آیا اجنډا معلومه ده چې څه به وایي؟
بله سنګزه سیب، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو منشي یان ستولتنبرګ نن په یو اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی. په دې اړه ناتو یو اعلامیه پر کړی چې په دغه اعلامیه راغلی چې د ناتو د پوزي کمیټې مشر او پروپا کې د ناتو لوی قماندان جنرال کوټیس سپاروټي حمله نوموړي سره په دغه سفر کې دوی ملګرتیا کوي. په اعلامیه کې دا هم راکړي راغلی ټاکل شوی نوموړي افغانستان ته خپل سفر په مهال ولسمشر غنی او رئیس عبدالله او آیوش می نور وزیران ترڅنګ د مدني ټولنو سره هم وګوري. ناتو زیاتوی چې نوموړی په دغه سفر کې په افغانستان کې ناتو له عمومي قماندان سکاټ میلر او د ناتو له ملکی استازي سره هم وګوري. په اعلامیه کې دا ویل شوی چې دای به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غنی سره په یو خبری کانفرنس کې هم راڅرګند شي. جمهوری ریاست هم ویلي دي چې دغه خبری کانفرنس به نن وی او دوی به دغه سفر په اړه او د ولسمشر غنی سره د لیدنو کتنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. سنګزه سپد نور جزئیات په دې اړه باندې نه خبر شوی، خو دومره ول شوی چې دغه سفر به دوه ورځې نه وي او دوه ورځې به د افغانستان کې وي.
بله ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمانو لکابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په کابل کې دی، به ورسله ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې ظاهر شو خبري به وکړي. همدارس تمه ده چې ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګه د مدني ټولنې له استازو سره به هم خبري وکړي. د نن مخکې نه اعلان شوی سفر باندې کابل ته تللی دی یون ستولتنبرګ. داسې وخت کابل ته تللی دی چې د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن یو راپور خپور کړ او پکې د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو د سکل پارلماني انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالو په اړه باندې رپورټ ورکړ. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې ټول ټال 415 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، 650 کسان مړه شوي او 309 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دې اړه باندې خپله ژوره خواشینی هم ښودلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیستوس هم راځو. د افغانستان چین ترمنځ د سوداګریز هوایي دهلیز د پرانیستي راپور ته افغان ولسمشر نن دغه هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په لومړي پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر لیو جونګ سونګ وایي دغه هوایي دهلیز نه یوازې چین ته د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې نورې نړۍ ته هم د افغانستان د صادراتو لپاره ښه زمینه برابرېږي. رحمت الله افغان لکابل په دغه موضوع کار کړي.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل شي.
پاسل دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم. د خصوصي سکتور تور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په اوچت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزۍ اوله برخه ده. هیله یې ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنځیر د ارزښت بدل شي.
ښاغلی غنی ده هم وویل چې هر کال به د لړم 15مه نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 ټنه جلغوزي تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غني په خبره اوس یې مخه ونیول سو چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر شي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول شي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دالیس په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دالیس د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهاله لپاره له نورو هیوادونو نوسره د افغانستان هوایي دلیزونه ګټور بولی خوټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د زمکی لالاره د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغه کارپوهانو لډلی عبدالله واحد یاروای چې د زمکی لالاره د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
د همدغه هوایی دهلیز د پرانیست په اړه باندې موده چې څومره ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرق حافظي سره خبرې کړي. ښاغلی حافظي او وایي چې دغه هوایی دهلیز پرانیسته ډیره مهمه ده او د پاکستان له لارې به د افغانستان د جلغوزیو د صادراتو مخه ونیول شي او په دې برخه کې به ټول امتیازات او کریډیټونه د افغانستان په برخه وي. له ښاغلي حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړي او په سر کې ترې د هوایی دهلیز د پرانیستې د ارزښت او ګټو په اړه پوښتنه کړې چې مشخصا څه ګټې به ولري.
نننې دالیز مشخص مخه دلودلی او مخه دغه وا چې مرکز منتسه د جلغوزی پاکستان او نور هیوادونو ته الته بیا ری پروسس کیدل او دا اډیشنل والیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتیدل او بیا چین ته صادریدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزی د افغانستان ډیرخه مارکیټ هغه چین دی او هندستان دی نور هیوادونو هم دی خو دوی چین کې دی تقاضا وتشته دا ځنګلې کارو د همدغه جلغوزی د صادرول لپاره چې مستقیم د مستلقه څخه منځان خبر ک او حالت هغه ته رسو مستقیم او دا مېدلمن یا منځګل خلک کم شو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټه وي کولی دی غوی لن لاس لم چوس په دې خاطر باندې دا یو ځنګلې کارو او دا ګټور کار یو شلتانه نن انتقال شو
دغه وې دلیل لاره به یوازې جلغوزی صادریږي او کنور افغاني توکي به هم صادریږي
خود داسې چې دا جلغوزی ډېر مهمه دي اول خو ارزښت زیات دی مثلا یو څن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري تر 3000 پورې هم ارزښت خسيږي نو دا ارزي چې د حواله لري لاشه وکچېره معنا یا مثلا منتاز خټکی واستو بیا دا ګټور نه دی خالي بیا سمبولیک وی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له رئیس حضرت شافیزی سره مبارکه واوریده هغه د لچین سره د افغانستان د هوایي دهلیز د پرانستی د ارزښت په اړه باندې خبري وکړي او ویل چې دا له خاص اهمیت برخوردار دی او په دې طریقه باندې به د پاکستان پر ځای د افغانستان لپاره امتیازات چې د خپل سوداګریزو مالونو صادراتو لاري وي هغه ټول د افغانستان په برخه وي
مننه چی ازادي رادیو اوري
اوس هم ناجیا صاحب له اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دهلیز د پرانستی په مراسمو کې ویل چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزی چین او نور هیوادونو ته صادریږي
افغانستان تولیدات به د افغانستان په شت نوم باندې نړۍ ته صادریږي جلغوزی اوله برخه ده هله ماده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف تر دې وړاندې هم له اروپایي هیوادونو سره یو هوایي دهلیز پرانستل شوی د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په همکارۍ په ختیځ زون ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د میوه‌لرونکو باغونو د اصلاح لپاره درې ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیمزین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې کابو سلویخت نه کارکونکي روزل کیږي چې په عملی او نظری توګه به د باغونو د اصلاح په برخه کې روزنه ورکړ شي نن د کابل په بازارونو کې په امده ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړ 1300 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوجي 1300 افغاني د بوري جو یو درنی منې بوجي 2300 افغاني 14 لیټر غوړي 1000 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 550 افغاني پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 وی افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ یورو 15 تی افغانۍ او یا پوله یو انګلیسي پاوند 1 وی افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایراني تومان 15 افغانۍ سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 500 او یا افغانۍ
مننه چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوښني ولې ټاکل شوې نن د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات تر سره شي د امریکا دواړو جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو هڅه کوي چې پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوریت غوښتونکو اکثریت لري کنټرول تر لاسه کړي دغه موضوع نوریاس نوري تعقیب کړي هم د اوس سره په استودیو کې د نوري په خیر غلی استودیو تدارته وي چې د کانګرس د دواړو جرګو د څومره څوکۍ لپاره دغه انتخابات تر سره کیږي
بلې سنځې سپ لکه څنګه چې تاسو ویل د نن د امریکا د کانګرس د دوړو خونو لپاره د انتخابات چې تر سره کیږي ته منځمهال انتخابات وي رای ورکون کې به د استاذ جرګې د ټولو 415 در شو او د مشرانو جرګې لسلو د درې د شغړو د غوړه کول لپاره رای ورکوي جمهور غوښتن کې او دیموکراتان دوړه هڅه کوي چې د استاذ په جرګه او سنا کې اکثریت تر لاسه کړي جمهور غوښتن کې ګوند د مهال د استاذ په جرګه کې د درې د شو او بخې د دروشتو سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سناکی دی وسیت په توپیر اکثریت لري
نظر شمیرنی څو وای یا جمهور غوښتن کې په کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي کبه دیموکراتان برلاسه شي
نظر پښتنې لمخ کې اټکل کوي چې د دیموکراتان خای الکتر لګي د استاذو په جرګه کې اکثریت انتر لاسه کړي په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سی کړي او نتیجې د تیری اکشن به پورس خبره شوی په سلو کې 500 ګډونوالو دیموکراتان د استاذو د جرګې لپاره غوړه بللې حال دا چې 30 ګډونوال د جرګې ته د جمهور غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کوي د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې دوه کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي د متحده ایالاتونو په مزمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانستو مخکې په بیسار شمیر خلکو له مخکې خپل رای انکارولو ویل کیږي په ډیرو ایالاتونو کې به د نومبر تر 2 مینیټې پورې یعنی تر 3 ورځو مخکې له 8.5 میلیون زیات رای ورکوونکو خپل رای ورکړي وي البته د یادونې وړ بولو سنځي صاحب چې لیدل کی مخکې لیدل شوی چې د امریکا د برحاله ولسمشر ګوند اکثرا په دغو انتخاباتو کې قوي دریز لري خو د ډونالد ترامپ سیاستونو او د ټولنیزو لانجمنو مسایلو په اړه د هغه دریسته په پام سره جمهور غوښتونکي لږ په دغو انتخاباتو کې په کمزوري دریس کې دي
بله مننه لاند کراته وي درش ثانی شل ثانی وخت لرو چې څومره مهمه ده چې جمهور غوښتونکي دغه انتخابات وګټي او څه به وشي کوي موبایلي
جمهور غوښتن که هڅه کوي چې په کانګرس خپل برلاسي ته دوام ورکړي ځکه چې کانګرس پویږي چې د امریکا سیاستونه تعینوي او په دې وروستیو څو کلونو کې کانګرس د دغه جرګې اکثریت پر لاس کې لري البته جمهور غوښتن کی او دیموکراتان غواړي چې دغه اکثریت بیر تخپل کړي او د دوی ګټل د دیموکراتانو اکثریت ترلاسه کول به هم دا معنی لري چې اکثرا امریکایان د جمهور غوښتونکو یا پراس کې د ډونالد ترامپ له سیاستونو چندان خوښ نه دي
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوریو چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د منځمهالو انتخاباتو په اړه باندې نن موږ ته معلومات راکړه
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې نن د لوی ملي ائتلاف یو متحد انوار الحق احدی لدغه ائتلاف خپل پریکون اعلان ک ورزو کابل ته اکرام الله اکرام زموږ خبريال دغه موضوع تعقیب کړي دا چې خغلی احدی چې د ملي جبهه مشرو ولی ل ائتلاف خپل پریکون اعلان کړي لغه به دلایل ورو مهرباني وکړي اکرام صاحب
ډیر زه تمنا سنه زه سب د انور الحق هدی په مشرۍ د نوې ملي جبهه غړو نن اعلان وکړ چې لوی ملي ائتلاف خپل سیاسي لار جلا کړه د دغه جبهه ویان سید حسین سید جواد حسینی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پراتلونکي حکومت کې د اجرایي ریاست دوام او د صدارت او د دریو مرستيالانو د څوکۍ رامنځته کول هغه لاملونه دي چې لاملې لوی ملي ائتلاف ملي جبهه خپل لار به لکړه نو موړي همداشن په د خبری کانفرنس کې د نوې ملي جبهه د مشر انور الحق هادي پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د کاندیدو خبره هم تایید کړه ویل چې هغه په پراتلونکو انتخاباتو کې د یعنی د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید دیګي لوی ملي ائتلاف د روان مریض کال د زمري اسد میشته په سلورمه نیټه خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ په دغه ائتلاف کې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د بلخ خانه ولی عطا محمد نور همداشان انور الحق هدی او د ورسی جرګي او شمیر غړو په خانه د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل زلمی رسول او شمیر نور کسانو په دغه ائتلاف کې برخه لو د دغه ائتلاف غړي ویل کیږي دا چې ل دغه ائتلاف د ولسمشر لومړی مرستيال عبد الرشید دوستم هم لار جل کړي خلا ترتیب په رسمي ډول نه دته شوی مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی ملي ائتلاف د غړو نظرونه مو خپل خودي لپاره دغه خبرګون نه دی خود له سوشي بي وخت وغوخته چې سوشي بي ورسې په دې اړه خپل رسمي خبرګون
مننه کوم اکرام الله اکرام مننه کور ودان و مرید چې د انوار الحق هدی په مشرۍ د ملي جبهې غړو وویل چې نور به د ملي ائتلاف سره اتحاد نه لري او دوی اعلان وکړ چې انوار الحق هدی به د جمهوریت سات لپاره ځان کاندیدوي. انوار الحق هدی افغان سیاستوال د ملي جبهې مشر دی. د کابل نن چاپ مطبوعاتو تبصری حمله حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو په خپل نن نه غاڼو کې تر ډیره د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت په نګډون بحثونه کړي دي. دنیا رسپانو په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي دي چې د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې افغان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی غډون کوي. رسپانو وړاندې لیکلي دي چې د ماسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د ماسکو غونډه بل خلاص تر راوړلو سره ملوي. رسپانو لیکلي دي چې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم وایي چې د سولې عالی شورا به په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویس اورس پانی بلی کلی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خو اورس پانی وړاندې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلي ده چې د سولې د عالی شورا پلاوی به د افغان حکومت په سازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. اورس پانی لیکي چې د سولې عالی شورا به یو څلور کسیزه او یا هم شپږ کسیزه پلاوی د مسکو غونډې ته واستوي او د پلاوی غړي به نن اعلان شي. ملیارمن روسپانه به د مسکو په غونډه کې د نګډون په اړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل بحث په دوام لیکلی دی چې د هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به ونه کړي. روسپانه دا هم لیکلی دی چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت نګډون تر ډیره بریده د امریکا له دریځه سرچینه اخلي او دا په دې معنا چې امریکایان نه غواړي په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. روسپانه لیکي چې د مسکو غونډه داسې محل جوړیږي چې په اوس ورځو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلی دی. روسپانه د خپلې تبصرې په دوام د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللی چې نشي کولی له دا ډول موقعو نه ګټه پورته کړي. روسپانه په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې لا ناوخته شوې نه ده او افغان حکومت کولی شي چې په غونډه کې په ګډون سره د سیمې په هیوادونو کې خپل ځای برجسته کړي. هیواد دولتي روسپانه به لیکلی دی چې د سولې عالی شورا په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چې د جمعې پر ورځ جوړیږي یو څلور کسیزه پلاوی استوي. روسپانه لیکلی دی چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه د پلاوی استوي او کنه. د ورسپانه په وینا طالبانو چې مخکې ویلو چې د دوی د قطر د دفتر استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي هم دا پرونی ویلې ده چې لای پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه ته پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي ورسپانه به د افغان سولې په تړاو د یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ څرګندونه راغستی او لیکلي ده چې د افغانستان سولې د سیمې د ثبات ضمانت کوي خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. روسپانه لیکي چې برنارد ټروبن وایي چې امریکا د روسیې، چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلې او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلې. روسپانه دغه امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکلی دی چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې یوازې پاکستان او هند شامل کړی شوی دی حال دا چې روسیه، چین او ایران پکې نادیده نیول شوی دی. روسپانه د مطلب په دوام لیکلی دی چې برنارد روبن دا هم ویلی دی چې امریکا بل طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ډیر ژر په دې پوه شي چې د سیمې د همکاري پرته سوله نشي راوستلی او دا ځکه چې طالبان په دې برخه کې یوازې پریکړه نشي کولی.
ستاسو له پیغامونو
مننه. سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. نو ګل فګی ده د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه غرم چې د الګاډی او سړک ډېر خوم دی، ډېر بېکوره دی. سړک پرې سړک باندې موټر تګلا غرم حکومت نه چې دغه سړک مې ته جوړ کړي د علاقه مان خوا.
زه عبدالنافی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه د میزان کمې پروژې سي منظور شوی دي په هغه کې ډیر کسان لاس وی د خپل غلا لپاره نو کم کسان چې دا کار کړی هغه و کار ته نه پریږدي او غلا ته راغلي دي د زابل د چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کسان ګیر کړي او له دوی سره حساب وکړي هغه غله ناست دي په دغو شعبو کې د پیسې ټولې هغوی وړي د میزان د ولسوالۍ دپاره اتلس بنده منظور شوي ولو کار یې هم رسمي ده خو نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کورونا ولایت څخه باندې سلام ازمن غو رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف حسین دغه وختونه دی دا مېډین ماشین ډیر پزن سره ورکول کیږي وختونه دا چې دا ماشین دلته په خپل هغه مرته وسوار شي